په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوي مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاګ ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانۍ سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابله نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبی د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیګ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هاګ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقیف ځای ته بیول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پوز مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکي اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خپور شوویلې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو بااعتباره او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوره کړي. په بیلاروس کې د اګوست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره ګټونکی اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسګونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اروپایي ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سوله ییزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10 میلیون سویډي کرون ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل دي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پرېکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له ماسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده ایر راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو له لوري د 28 اسیر شوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونه
شدید ماسرې لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسانو ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به مو د دهراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کنړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
هغه څېړنې چې پخوا به ورته قلمي څېړنې ویلې وه، هغه د خپل نږدې د کور خوشا به ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي وځه کمداسې دوام وکړي، موږ کنړیان به د ځنګل نه خلاص شو.
دوستان په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم شوي وو. چارواکي وایي د وژل شویو پولیسو مړی 13 په ولسی مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسرې لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسانو ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالات کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایز پولیس وژل شوي او دا د حقیقت نه لري چې ګنی دا عسکر له تسلیمې وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دا تر خوای د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنې او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نیټه د ولګي او بېلابېلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړ. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیرو له خپلو بندخونو خوشي کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنګیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په درېیم ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپله وسله په ځمکه ږدي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولی باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منع ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. دې په اړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې د داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې هغه د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د دیزاب ولسوالۍ په اړه خوم واردل اخوه رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شرغلې تاسو له اوریدونکو سره د دهراود د ورستۍ جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څوي
ډېره زیاته مننه پرې باجانی. لکه څنګه چې تاسو وویل د روزګان تر ګیزاب ولسوالۍ را ورسته د وسلوالو طالبانو دویم ډلې برید لتیرې شپې راهیسې پر جراوت ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې په دغه جګړه لتیرې شپې د 9 بجو څخه تر داوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د اورزګان د امنیت کمانډان سره ماته مو د وړاندې خبرې البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې په دغه ولسوالۍ کې شرمتي پوسټو وسوالو طالبانو ما سره کړې دي. البته د یو پوسټ یاد کړه د دې ولسوالۍ د امنیت کمانډان سره چې اوس ما خبرې وکړې د ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسوالو طالبانو ډلې برید پیل کړی دي او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراوت ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې ده او دغه پوسټ یې هم همدلته دي. د سپټمبر کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلینو یا پسینو کې څه د کې یو کلینیک دی دغه د روغتون د مسلینو سره چې ما خبري وکړلې هغه ویل چې تردا مال پورې دې ته دغه جګړې لسمې څخه دوه وجرسي پولیس او دوه پټکی علاقي پولیس روډل سوي دي او دغه راز د څلور نور ملکيان روډل سوي دي چې هغه په شار کې و هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مشکل ده. نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده خو په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وران دي ورته خبرې وکړې دی ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دی او د دې سیمې له کډلندیانه یا لوړ لندیانه او کښت لندیانه دا چې مې نیولې دا اوس هم دی ویل چې چیرې مرکزی ادارې یا د ولسوالۍ تجدید ته وجوه نکړي نو د جزاب ته تیر بسي. بلې
بله مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب کزما وزبري په دې صورت کې حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا څه راپور نه سه
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېده. د دهراوت ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لندیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کری دي، دا ساحې څخه ټول خلک بیا او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراوت ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل. هلته اوس هم لکه وړاندې چې نور چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیات مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته ورستی جزئیات راکول. د دې موضوع د لا نوروز پړلو لپاره د روزګان د والی ویان زړګی عبادی را سره د ټلیفون پر کړ شدی. عبادی صاحب خبرونه تاسو ته مسی کتاب سیدارته وستا سه هم د راپور واوري دی څنګه وسو چې دا سه حالت رامنست سو په گیزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیر سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاری تاسو فکر کوئ دولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته وو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دي. بدبختانه زه تاسو ته وایم چې د اورګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین او تر سره کړی دي د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې. تاسو ته بهتر معلومه ده چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم ګواښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسؤلینو سره. همداراز دوی چې د بریدونه په ګیزاب ولسوالۍ کې ترسره کړل په امنیتي ځواکونو تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسو المخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات ګزاب ته ډیسانت شوي کنټرول لاندې دی. خو بدبختانه وسو المخالفینو چې هغه یو تعداد پوستیز موږ د شدید محاصرې لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې. مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه یې نه وه ترسره کړې چې اته کسان ټول په شهادت رسولي وو. همداراز تېره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړي وو چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب وسوال مخالفي حد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دې هراوت امریکا قومندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سی په بښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مطرح کړم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسي کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هغوی خپل کنټرول کې اوسې دي. ستاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري؟ دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف ته ادامه ورکوي. کچېری موږ تاسو د سي عامیانه په اصطلاح یا د هیواد په اصطلاح محاسبه کو او اغم افغانان دی پاغې ټیم کې او موږ تاسو زمونږ په ټیم کې افغانان دی خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو. په بدبختانه چې د کومه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي. البته ستونزې لرو د سیمه دی چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ډلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره دي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي. او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ د مثال تاسو ته درکوم که یو
پوسټ
بلې و که زه یو لنډ مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیگی یا نور
حمایت ورسیگی. بله. ایوازی صاحب اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دې راوت ولسوالۍ کې سوي دي زموږ همکار په سیمه کې هم ویل نور پټون هم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي اول ته میشت سوي کده راتوي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ده چې دغه خلک پکښ وسی جو لاغوي سره کوم مرسته سوي ده او البته کپلان جوړه توي چې نور پښتنې هم لرو مهرباني.
وسوال مخالفین یو البته دایره ولسی خلک زوروی منګه درمه البته فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري مګم بد بختانه په دې شپه ورځ کې دوی د هیڅ په کیسه کې نه دي همیشه ولسی خلک بدې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري سجنه دي دوی سره ځوان لري مګم فقط د خپل اهداف دوی ته مهمه دي که هر څوک یې د کلو باندو نه شری تر څو د خپل جګړې ته د مورکی بلې دا چې کاوی دی په د راوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړې دي چې د ډیراوت شار ته راکړي د ګزاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زر تنو په شاوخوا یا د زر تنو نه پورته موږ کډه شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی حتی د کندي ولایت ته کډه سیوی دی یو کې د مرکز سره راغلي.
بله ای بادی سب یه بار بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادعا کوي چې هلته چې جګړې ډېرې دي دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغو باندې بریدونه کوي او دغه راز مخکې د اتویشتو پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاده سول. دغه موضوع په اړه هم وسوالو طالبانو ادعا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي نه دا وروسته له دې چې هغوی تسلیم شوي وي. د غوړم ستاسو نظر البته لاند وره
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوی وي. البته د وسوال مخالفین او کسان ته ولي د کوم پوسټي چې د شدید معسری لاندې قرار درلودي هغه یو سره هوټ کړي وو نو خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین و نه درېدل کله چې دوی تلل د وې خواته بس ټول په شهادت رسول دي.
د روزګان د ولی ویان زړګی بدی ډیر زیات مننه کوم کور مودن
کور ودان.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورزو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیښنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقافو ریاست مسؤلان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لرې پرتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټروله وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل وی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او نارجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وی چې په تازګۍ سره یو څلور دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلې خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وی چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په سوار لس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي. خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي راډیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانونی
د سلګونه غیر قانونی دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډپ کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب شوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چې ریچه لتیرې تمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نیسي نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. روحل انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیری ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلی دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوا به ورته قلمي څیړی ویللې و، هغه د خپل نږدې د کور خوشا بې ولاړې وې، په ډېرې اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر د څیړی بیخ ته رسېدلی دی او په مغز ګین په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وزه که همداسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو، دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کېږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کېږي.
دغه دپاره چې موږ له کوم لرګي راځي، دا د بارکانډۍ نه او ملکانۍ نه پورته دغه ځایونو راځي، چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته موږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ریټون کې موږ لرګي راکوي، دلته چې کوم دی 420 دغه پورې موږ بېته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایي ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړی وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړی وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانه د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې یې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولی.
تاسو له پیغامونو:
زه د فراه ولایت د کوهاد ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني، نه شکر کوي. دا د هغو خلکو دپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي دپاره یې خو جلا خبره ده، او که د ملکان دپاره یې ملکان دي، نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځونه شي چې راځي دغه موږ خواران ته راځي. السلام علیکم.
زه په لمن ولایت کې مرکزه بولتون ماسلم زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې بولتون لا وسوی دی نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه م تفصیلي راکوي چې بل بولتون ته ولاړ شو او زموږ بولتون وزارت لا وکړی دی زموږ ټولو ماسلم وروڼه دغه مشکل لري موږ دوه درې کاله فارغ شو دي دا ټول وخت مو ضایع شو پیسې چې ورکړي پیسې ضایع شولې نو زموږ لاره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم. زه پاتشاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل دا غي نه سره وکړل سره ما په کې تنه سره ورسې چې دا نه پر به جنگ ته نه دی دا او ته ټول ورو ته دی جنگ کوي چې جان دا نه درځي ور باندې نه کوي نو د څه خبره به پیدا وي چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو سم شیخ لزادی رادیو خبری زادی رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر ورځې پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایفم پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او اوریدلای شي. څلور بجې او 10 دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړې محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د باسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لو ویر بدا سیالۍ محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوم لیکنه وکړي. د ښاغلي سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونې ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده.
افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي په لومړۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبیږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای سي. پاتم د ازادي راډیو ټکی کامی ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوا او نیوز پروګرامونه لرو. یو د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده خبره په ډاګه سوې ده وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوې دي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا د ستراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیري او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلې او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د اخیستل شوو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې دا 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه یې د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې اویا پوستلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېیمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړي. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او پکې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د ښه والي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي.
دا خو غاښ بوسی ارش سی مردار را گیر کی پوره کشکاگی پچقیه دا ووری غاښ بخار کی اما غدسی دغه میکروبونه په وجود کی جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده.
به ټولنه مهمه افزار صحه ده. لاسونه افزار صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزار صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ ویستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناستی هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسنکی عزت الله میننک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نه وي چې ماشوم ولې نارامي کوي، پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي غاښونه یې وګوري هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اورېدلي دي وایي دا ماشوم غاښ راوباسي که نه، ما ته داسې راځي چې دا غاښونه یې ډاکټر وباسي، هغه خبر نه ماشوم چې غاښ راوباسي که نه، نو په هغې وخت کې دو وایي دا غاښ راوباسي سال شوی دی یا مثال د خبرې نه پوهېږم ته به ورباندې راځي دغسې مسایلو سره دغه چې مخامخ کېږي، بیا دا ډېر ژاړي او حتی بیا هغه ځوانې دغه چې وي ښځینه چې وي هغوی بیا په دې باندې نه پوهېږي، بیا هغو زړو ښځو ته دغه کې مراجعه کوي، هغو ته وایي چې دغه څنګه چل دی، بیا هغه ورته چې دا خو زوی دی دغسې دونه کلن شوی دی او دا غاښونه راوباسي او دا وضعیت سره دی. بیا کله کله بعضې خلک په ماکلو بانډو کې خپله کومه ته دغه درملنه چې ده کلیوالي هغه ورباندې کوي.
ځینې ماشومان چې په تن روغ وي ویټامینونه او کلسیمي پوره وي غاښونه ژر باسي، خو کمزوری ماشوم بیا د غاښ ویستلو پر وخت ډېر ځورېږي. نسیمه نیازی چې د نهو بچو مور ده ورنه پوښتلي مو دي چې ماشوم ته یې د غاښ ویستلو پر وخت کوم شیان په لاس کې ورکول چې وورې ورباندې وګروي.
هغه نه د روشه یا د جور ډنډه سپینې کړو ماشوم ته په لاس کې ورکړو، یا د شلخی بند سپین کړو پاکې ومینځو ماشوم ته په لاس کې ورکړو چې هغوی په دې غاښو باندې کش کړي دغه غاښونه د ده پاسانه را ووځي د وورې بخار رو نه کړي.
تاسو خپلو ماشومانو ته څه کول؟
ما خو ماشومانو ته داسې یو شی اخیستی چې نرم ببو یا د شلخی دنده یا یو شی پلاستیکي نرم لکه چوشک، د چوشک هغه دومې پلاستیکي ورکوو هغه بسې کله هغه کوو هماغه به په غاښو کش کوو هماغه داسې غاښونه راته. شکر فضل د خدای نهه بچانه لرم، په دې نهو بچانو کې یو بچی مې نه په وخت د غاښو ویستلو کې سل سوی ده او نه پیچ سوی ده.
علت څه هم دی تاسې پام
باید چې ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسېږو، ډېره توجه ورته وکړو چې دا غاښ باسي، پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي چې دا هماغه غاښونه یې مکروبي سي، غاښونه یې ډېر په سختي بیا هلته وځي او د ده هغه د اسهال هم کېږي، پیچ هم کېږي، همداسې اسهال سوست وي تغذي ته هغه اوړي ولې سي هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی منگو تاسی کل که اقل داندان هم راشن کیگی پو چور درد ماندی پو چور شدید سی یو دانه غاخ دادی منگو او اغا نام خدا سی داشل دانی لز دانی پینزل از دانی غاخ را باسی دانو حقه هم مشکل ده مغر زیفهیه بیا کل سی غاخونه غرزی پو اوکلانه کل اوکلانه نترات کلانه پوری غاخونه غرزی دی شدو غاخونه غرزی خپل سالم غاخونه راشن کیگی سی اغا تا شیری غاخونه وی او خپل غاخونه سی دی بیا اغا نو صدفی غاخونه دی اغا صدفی غاخونه بیا نو غورځي هغه غورځي نه بیا که کله هغه غاښو غورځېده یا وی ویسته بیا هغه بېرته نه راشین کېږي.
ډېره مننه، خیر اوسېتون ته شي. دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاښونه باسي ولې د غاښ ویستلو پر وخت ایسالېږي، کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو. ورته غوږ شئ. روز دې ته چې ماشومان د څومره وخت چې دوی غاښ باسي؟
معمولا شپږ تر اته میاشت پورې، دا اولی غاښونه شپږو تر اته میاشت پورې باسي.
بله، په دغه حالت کې ماشوم نارامي، د دغې نارامۍ علت را توایه؟
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاښ باسي یو التهاب رامنځته کېږي، یو دردناک التهاب وي، هغه ماشوم ناراموي، د خولې نه اوبه راځي، د غاښونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کېږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه شي په تېره بیا مور چې ماشوم یې غاښ باسي او دا کومه تبه یې چې ده نارامي یې چې ده دا له همدې وجې ده؟
ښه، هغه معلومېږي مور چې غاښونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، هغه معلومېږي لږ سوروالی پیدا کېږي، پنځه ورځ مخکې له دې نه چې غاښ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم. یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، که غاښ باسي بیا دا نارامي که لږ تبه ورسره وي نارامي وي دا هماغه حالت ده، دا هماغه سبب ده چې غاښ باسي. که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبر هم ده ورسره،
یعنی بیا
باید ډاکټر
ته لاړ شي.
بله، په دغه سي حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي، څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي؟
تر شپږ میاشته پورې د مور شیدې کافی ده. بعد له هغه نه کومکي غذا ورته ورکول شي، د نرمو غذا نه شروع شي او لږ لږ نور غذاګانې هم ورسره ورکول شي، لکه هګۍ، شیدې، نور ترکاریګانې داسې شیان ورسره ګټ شي.
بله، کله چې ماشوم غاښ باز تبن ووري بخار کوي، بیا په ځینو کورنیو کې په خپل سردي ته مثلا د جوارو لرګی پلاس کې ورکوي چې خپل ووري باندې وهي تر څو د ووري آرام سي. درد دا کار د کورنیو څنګه ده؟
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ورکول کیږي باید پاک وي، مونتن وي، میکروبونه پاک وي، هغه بیرکش وي او هغه پاک ساتلی شي او لاسونه پاک ساتلی شي کولی شي چې ورکي. خو کوشش وکړي چې هر شی ورنه کړي چې دا ډیر شیان دي چې مونتن وي او میکروبي وي بیا نور ناروغي رامنځته کوي.
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول سي کله چې ماشوم غاښ باسي له سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاښونه منظم راوځي؟
خموم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوی نارمل وي، هغه خواړه ورکړي چې کلسیم او ویتامین دی ولري. کلسیم او ویتامین دی کمواله لري، بیا کول شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویتامین دی او کلسیم ورته ورکول شي.
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دی کم ده؟
غاښونه شپږونه تر اته میاشتو باید وباسي، که دا مده تیریږي یا نه میاشتو لس میاشتو رسیږي دا خپل معلومه کې کلسیم او ویتامین دی لګیدا. حکه ډیر وی که د ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي، که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خوړو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي.
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي؟
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه، دا مونتن وی میکروبي وی، بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا ایصالي کیږي ماشوم.
په اخر کې کدار ته وایي چې کله ماشوم دی غاخ وستلو په دوره کې څه ډول لدنه ساتنه او مراقبت وسی تر څو ام غاخ سمو باسي او هم له نورو مشکلاتو سره مخ نسی؟
د ټولنه مهمه افزر صحه ده، د لاسونو افزر صحه، د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي.
او ښه خواړه ورکړي،
خواړه ډیر ارزښت لري، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوه دي بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، ځوان دی اوسې
بخیر اوسې.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است اللهم مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې اهل مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونه نیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونې کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونې ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي کې هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا ختمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنطین او راغلی چې خپل فکر بدل کړي ځکه کې تفریح نه کورونا خلا تر اوسه پورې اخلاص نه ده. نو همداسې خبرو کویل کېږي خو داشان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي تالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده. او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بله خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي. زیاتره خلک نور دوکانونه دي، شیونه دي، ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازه راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه. خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نه کیږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډېر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم، او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کورونا دویم موج راتلونکی ده، نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناست دي، یو چمن کې ناست دي، او فاصله اصلا نه مراعتوي. ماسک چا نه ده اچولی، ویدار څه خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین نه شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم به کې کینم، یو بل هم پکې کینو. دې کې آلوده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم. اوبه چې خوري ټول پایپ لته نیولې ده، نو زما په نظر خو مرات نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نه ده، څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کیږي.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله زازای په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع و، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو، پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو، خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغه د لپاره مسافه مراعت کړي، نشانونه مورته لګولي. هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي، دوشیه هم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس داسې خلاص یې وخیله چې خلاص شوه. خو بیا احتیاط کوم له سپیکر د لارې چې کومه ورځ رش وي، او د نور د لارو نه ورته وایي چې مسافه یې کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې، د غلبته فاصله او ماسک او دسکش چینل لري، نږدې نږدې ناسي ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورچان اجازه ده؟
مهرباني.
نوم؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
ته څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میله له خاطره، تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې هم ناست سته، یو ماسک او دسکش هم نه لرئ، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړې؟
کورونا خو خلاص شو، نو یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و. ما له هغه نه اوس خلک راوتي میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړې. خاص هغه خو نشته. ویره نشته؟ نه، نو را کومه ویره سوا ټولو خلکو تېره کړه، او اوس عادي خبره ده. بیر تعادی زون خلق کو پایل کړه خپل تفریح کی هغه کی زکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیره مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم تر تاسو موږ بل روح هم د دې څنګه یې جنبه هم پختم مهرباني سنو پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکو
تاسو غنن پارک تر غلې
هو نن مالو درګه تفریح وکړو لک پارک تر اسو
څنګه د سکشه ماسک او د فاصله خمنې د مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیره کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیره کړی کورونا
هو او کورونا مې تیره کنو وروي چې څوک چې تیر کړی یا نور نه نيسته
دلته زموږ بل روح هم د دې څنګه یې جنبه هم پختم مهرباني سنو پېژن
د محمود دین د کابل ولایت په مون له سونه خالدارې د کلی اوسیدونکو هم بل څه پورته راغلی چې نن چکر وو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکشمونې دی چولی ماسک مو د سګڼه ګڼه کې هم داسې څنګه
ولز چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم داسې په شک ولګم چې کورونا بس نه وي زکه داسې او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه به د حالت کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه دی نیولې نو ان شاء الله څه باندې وي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو ول چې کورونا خاتمه نه ده نو چې کورونا خاتمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګوراته کم خطرناک کېدی چې تمام چې ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي
دا طبیعي خبره ده په خو هم چې کله کووید 19 ناروغي رسمن د په حساب کې هیڅ پاندېمیک ناروغي نه چې په ټول نړۍ کې دا نشر شوی را اعلان شوله عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دې ساتو کې شلوار یا پینځوشت والی د ماسک استعمال د تجمعاتونو مخنیوي ول لپاره مرغه زمونږ په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومه بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی ک څنګه
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولې د خلکو اول حالت کې چې کوم هغه د کورونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت یو نه کیسونه ډېر زیات وو خلکو کې یو ډول ویر موجود وا او اکثریت مرینه هم چې وښوله یا د خلکو د ویر لوجنه د ځینې خلک کله ویر موجود وي نو چې مافیات هم دي نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د ناروغي پاک له دیویر د موجود له وجې نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولې اوس خلک وسره ده شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اوندې وي
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده دا موضوع څنګه ده
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه طبي خبره ده چې ټول انتنات خوستن وایروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرم هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راسي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتي نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غېږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو مخنیوي د ناروغۍ د تکثر انتشار نه مخنیوی نه وکړي. او بل د هغه کسان هغه هیوادوال چې په تنفسي ستونزو اختر یا پخوانۍ تنفسي ستونزو ناروغۍ لري، لکه د نفس تنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفس تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغۍ لري او هغه ټیټ معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله میندې، دا کسان د کووید 19 ناروغۍ لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی نه باید د کرونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغۍ اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Sada pangro chan chan.